نه خبری مجله وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان او امریکایي مقامات د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو دفاع کوي. خو د دې او نورو راپورونو تر اوریدو مخته فریده هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره.
افغان مسؤلین وایي د نوې کابینې په جوړولو جدي کار روان دی او خایي چې ډېر ژر ولسی جرګې ته وړاندې شي. افغانستان په دوبۍ کې د کرکټ لوبه له چین څخه وګټله او په داسې حال کې چې ایران د خپلو اټومي تاسیساتو د ساتلو په هدف هوایي دفاعي تمرینونه پیل کړي، د ایران ولسمشر نن لاتینې امریکا او لویدیځې افریقا ته په سفر روان شو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د نوې کابینې په جوړولو جدي کار روان دی او خایي چې د ملي شورا د غړو تر رخصتیو مخکې بشپړ شي. د قانون له مخې د ملي شورا د دواړو جرګو غړي د قوس یلیندۍ له 15مې د دلوي اصل واغی د میاشتې تر 15مې نیټې په رخصتۍ ځي، خو له هغې مخکې باید د ولسمشر کرزي د نوې کابینې غړي له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو فرمان کې ویلي چې له دې وروسته به د پخوانۍ کابینې وزیران د وزیرانو د سرپرست په توګه وظیفه ترسره کوي. په فرمان کې ویل شوی چې سرپرست وزیران د صلاحیت نه لري چې د وزارتونو کدرونه تبدیل له وظیفو لري او یا هم نوي کسان وګماري. د ارګ په ماڼۍ کې ځینو چارواکو ویلي که چرته د نوې کابینې د جوړولو کار د ملي شورا د وکیلانو تر رخصتیو مخکې خلاص نشي، ښایي چې د ملي شورا د غړو کار هم یوه اونۍ نور دوام ومومي. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال طالبان نیول شوي او 2 نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې وایي چې ائتلافي ځواکونه وایي چې نن سهار یو بهرنی عسكر د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې په راکټي برید کې ټپي شوی دی. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د مین په چاودنې کې 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمد ادعا کوي چې په دې پیښه کې د سرحدي پولیسو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه پولیس وژل شوي، خو د سرحدي پولیسو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي امنیت یو کارکونکی نن د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې د موټر سایکل سورو لخوا په ډزو ووژل شو. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه په کشم ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په حمله کې درې تنه پولیس ټپیان شوي دي. په فاریاب ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په تصفیوي عملیاتو کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 قومندانان ټپیان دي. او ورستي امنیتي خبر دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ځواکونو لخوا زرګونه کیلوګرامه مخدر مواد نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې د هواد د هوایی دفاع لوی تمرینونه پیل کړي چې هدف یې له حملو څخه د ایران د اټومي تاسیساتو ساتل دي. د ایران د هوایی ځواکونو یو لوړ رتبه صاحب منصب احمد مغانی وویل که چرته روسیا له تړون سره سم ایران ته د S-300 توغندیو پرسولو کې پاتې راشي، نو ایران به خپل هوایی دفاعي سیستم په خپله جوړ کاندي. ایران د خپل هوایی دفاع لپاره په داسې حال کې اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې لویدیز پر ایران فشارونه ډېر کړي چې د ملګرو ملتونو هغه پلان ومني چې له مخې ایران خپل یورانیم د غني کولو لپاره له دې هوا ده بهر لیږي. ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن لاتین امریکا او لویدیځ افریقا ته د 15 هیوادونو په سفر روان شو. هغه به برازیل ته ولاړ شي، هم د شنبه وینزویلا ته هم سفر وکړي او د جنوبی امریکا کین اړخي هیواد بولیویا او د لویدیځ افریقا هیوادونه سینیګال او ګمبیا څخه به هم کتنه وکړي. ټاکل شوی چې احمدی نژاد به په برازیل کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو د تیلو د تولید او د فضایي تحقیقاتو په اړه بحثونه وکړي. په وینزویلا کې به د امریکا ځد جمهور رئیس هوګو چاویز لخوا ورته تود هرکلی وویل شي. بلخوا د ایران پخانی د جمهور رئیس مرستیال محمد علی ابتایی د تیر جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو او د اسلامي حکومت د نسکورېدو لپاره د توطیې په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. هغه د جمهوری ریاست د منځلاري کاندید مهدی کروبی مشاور هم وو. په تهران کې د جهان اقتصاد د ورځپاڼې په حواله هغه ته د شنبې په ورځ وروستۍ سزا واورول شو، خو په رسمي توګه دا خبر لا نه دی تایید شوی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د هغه ارمنی سیال سرکسیان نن د جرمنی په مونشن کې د نګورنو قرباغ د لنجی په اړه د خپل خبرو نوې پړاو پیل کړ. تر دې خبرو یو شپه مخکې الیف خبرداري ورکړی و چې کچرته خبري له ناکامۍ سره مخامخ شي نو آذری پوځیان بل خپل ځواک څخه کار واخلي او د یاغي سیمو کنټرول به بیرته خپل کړي. الیف په وار ور ویلي چې یاد شوه سیمه به په خپل ولکه کې واخلي. نګورنو قرباغ لویدیسته د آذربایجان د تیلو او ګازو د انتقال ستره لار ګڼل کیږي، که څه هم چې د نګورنو قرباغ سیمه په آذربایجان کې ده خو ډیر ارمنی نژاد خلک پکې اوسیږي. د چین د سکرو په یو کان کې د پیښې له امله چې د شنبې په ورځ وشوه تر اوسه شاوخوا 70 کسان مړه شوي. د سنخوا خبري اژانس وایي د چین په شمال ختیځ کې چې له روسیې سره پوله لري له کان څخه 460 تنه کارکوونکي ژغورل شوي. د یاد شوي کان یو ویان نن سهار وویل چې د کان 20 کارکوونکي لا هم بند پاتې دي. په رومانیا کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. نظر پښتنې خیي چې تراین بسیسکو تر خپل کین اړخي سیال مارکیا جویانا مخکې ده. او وروستی خبر د افغانستان اړوند یو سپورتي خبر دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبۍ کې په خپلې لومړنۍ مسابقه کې د چین د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. په دوبۍ کې د کرکټ د شلو اوورونو په مسابقه کې د چین د کرکټ ټیم لومړنۍ بیټنګ وکړ او په اته اوورونو کې 4 منډې جوړې کړې. دوهم بیټنګ د افغانستان د کرکټ ټیم وکړ چې یوازې په 4 اوورونو کې د چین ټول لوبغاړي وسوځول. په مسابقه کې حمید حسن 4 ویکټې واغستې. د افغانستان د کرکټ د ټیم د راتلونکو نورو سیالیو په اړه په سپورتي خبرونو کې معلومات اوري. خو تر هغې د مخه اقتصادي خبرونه.
د خزو چارو وزارت وایي په پام کې دا چې په کابل ښار کې د خزو لپاره یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. د باختر دولتي آژانس د خزو چارو وزارت د اقتصادي پراختیا د ریاست له قوله لیکلي چې دا مارکیټ به د بیبي محرو په سیمه کې جوړ شي او 150 دوکانونه به هغو خزو ته ورکړل شي چې اوسمهال د واټونو ترڅنګ لاسي صنایع او نور اجناس پلوري. ویل شوي چې په پام کې دا دغه ډول سوداګریز مارکیټونه په راتلونکي کې په ولایتونو کې هم جوړ شي. چین ژمنه کړې چې په افغانستان کې به په بیلابیلو برخو کې پانګه واچوي او د دې هیواد پراختیا په برخه کې به راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي په دې هیواد کې د قانونو د ایستلو په برخه کې نوره پانګه هم واچوي. چین لاله وړاندې د لوګر د مساینک د کان د ایستلو په برخه کې هم پانګه اچولې ده. او دا هم سپورتي خبرونه. تاکل شوه د تراتونکو 2 میاشتو پورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نیوزیلند کې په نړیوالو مسابقو کې برخه واخلي. د کابل چاپ افغانستان تایمز ورسپانې خبر ورکړی چې په دغه مسابقو کې به افغان کرکټ ټیم د هند او هانګ کانګ له پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مهال د متحده عربی اماراتو په شل اوره مسابقو کې د ګډون لپاره نوموړي هیواد ته تللی دی. لزګونه تنه افغان ټینس کوونکی وټونې دل د خولو بغاړو پټوګه د ځوانانو تنکې ځوانانو او ملي ټیم غړیتوب تر لاسه کړی. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې د ټینس مسابقې په همدې هدف لټیرو لس ورځو راهیسه د کابل پروان او غزنی د یو شمېر لوبغاړو په ګډون په کابل کې جوړې شوې وي. د دغه مسابقو په پای کې 2 ملي ټیم ته 10 د ځوانانو ټیم او 10 نور تکړه ټینس کوونکی د تنکې ځوانانو ټیم ته غوړه شول.
همدا شیبه شپږ بجې او 9 دقیقې دی. بخښنه غواړم د ماښام شپږ بجې او 9 دقیقې دی په دې خبرونه کې. د افغانستان د یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو خلکو د خپلو سیمو څخه د دفاع لپاره ملاتړلې ده. بشپړ راپورې په همدې یو ساعته خبرونه کې اوري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي دا په ډېر اغېزمن عمل نه وي.
زه فکر نه کوم چې داسې یو غورځنګ رامنځته شي چې هغه د طالبانو په مقابل کې وسلوال قیام وکړي، ځکه طالبان تشلات نه دي.
د افغانستان څارنوالۍ د ولسمشر حامد کرزي د کابینې د 2 وزیرانو د نیول کېدو امر کړی چې په اداري فساد تورن دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د راتلونکي کال د جوړیدونکي غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمی مرستیال په شپږ کاله بند محکوم شو. نور رپورټونه هم لرو تاسره اوسه. تصید ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري چې د طاهر روشن په همکاري وړاندې کوم. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه وایي د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي سیمو کې خلکو او له خپلو سیمو څخه د دفاع لپاره ملاتړلې. د کار افغان او امریکایي چارواکي دې ته هڅولي چې د غوډلو ته چې په خپله له خپل ځانه دفاع کوي پراختیا او هغوی ته لازم امکانات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله وایي په اوس وخت کې دغه ولسي خلک وسلې ته اړتیا نه لري ځکه دوی خپلې وسلې راخیستي. له دوی سره یوازې د مهماتو او غذایي موادو مرستې کېږي. چارواکي هیله مندي چې د غوډلو ته چې پخپله یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره ملاتړلې پراختیا ورکړي چې له دې لارې به وکولی شي له یوې خوا د امنیتي ځواکونو کمبود پوره کړي او له بلې خوا به د هېواد ته د نورو بهرنیو سرتیرو د استولو ضرورت هم کم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مطلب مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي امریکایي او افغان چارواکي له غوډلو سره مرسته کوي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په خپل ابتکار د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې ته لاس کړی او هیله مندي چې دا حرکت به په پراخه اندازه د طالبانو په وړاندې د خلکو پاڅون ته لاره هواره کړي. د ولسي خلکو دې حرکت په کابل کې یو شمېر مشران حیران کړي او افغان او امریکایي چارواکي دې ته هڅولي چې د یو پلان له مخې دغه سي ډلو شمېر زیات کړي او د افغانستان په ختیځو او جنوبي سیمو کې ترینه د وسلوالو طالبانو پر ضد کار واخلي. امریکایي او افغان چارواکي وایي دوی هیله مند چې د دغه پلان په اساس به چې له خپلو سیمو څخه د خلکو د دفاع ابتکار بلل شوی په زرګونو ولسي خلک سره منسجم کړي دوی به د طالبانو پر ضد له خپلو سیمو څخه د دفاع چارې په غاړه واخلي. چارواکي وایي چې په اوس وخت کې په سلګونو دا ډول وسلوالو د طالبانو پر ضد خپلو سیمو امنیت ته اوږه ورکړی ده. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم له خپلو سیمو څخه د خلکو د دفاع دغه اقدام یو لوړ اقدام بلل کېږي خو هغه ډېر خطرونه هم له ځان سره لري ځکه وسلوال طالبان نن ورځ د 2001 کال راهیسې تر بل هر وخت ډېر زړور شوي او حملو ته زور ورکړی دی. امریکایي او افغان چارواکي هیله مند دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دا ډول ولسي خلکو د دفاعي ډلو شمېر په چټکۍ زیات کړي. دوی بلې یوې خوا د امنیت په چارو کې د افغان او امریکایي ځواکونو ملا وتړي او له بلې خوا به هم ښایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې چې څومره شمېر نور عسکر افغانستان ته ولیږي اغېز وکړي. دغه ولسي وسلواله ډلې به همداراز تر هغو پورې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه بشپړه کېږي د امنیتي ځواکونو د نشتوالي موجوده خلا ډکه کړي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایان هیله مند چې دغه کلیوالي وسلواله ډلې به د افغانانو روحیه پیاوړي کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په خپله دفاع ته ملا وتړي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرایطو نیویارک ټایمز ته وویل چې اساسي هدف دا دی چې خلک د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او زیاتوي دا کار په ځینو سیمو کې پیل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسي وسلوالو ډلو په زیاتېدو سره د دې خطر هم شته چې ممکن دوی په خپلو منځو کې سره ونښلي یا هم د ټوپک خوله د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد راواړوي. خو امریکایان وایي چې دوی به دغه ډلې لویې نه کړي او فعالیت به یې پر یو مشخص ځای پورې محدود وي. دوی به یوازې د خپل کور کلي دفاع کوي او پر لارو او ګودرو کې به د څارنې پوستې جوړوي. نیویارک ټایمز د امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې دا ډلې په اوس وخت کې وسلو ته اړتیا نه لري ځکه دوی خپل ټوپک رابرسیره کړي او زیاتوي دوی به د افغان حکومت سره مستقیم ارتباط لري. چارواکي وایي پر دغو ډلو له زیات کنټرول څخه هدف دا دی چې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نشي په دې معنا چې په دې کار سره به نور هغه شان جګړه ماران رامنځته نشي چې په تېرو وختونو کې افغان دولتونو ته ګواښ متوجه کړی و او یا هم هغه وسلوال اسلامي تنظیمونه جوړ نشي چې بیرته د امریکا متحده ایالاتو پر ضد ودرېږي. ډګروال کریستوفر کولندا نیویارک ټایمز ته وویل چې موږ غواړو دغه ولسي ډلو ته ځان ورسوو چې ځانونه یې په خپله د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ډلو کې تنظیم کړي دي. امریکایي او افغان چارواکو وویل دوی د پلان له مخې غواړي د دغو وسلوالو ډلو څخه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کار واخلي او که په خپله د هغوی د حملو د شنډولو توان ونه لري وکولی شي له پوځ او پولیسو مرسته وغواړي. نیویارک ټایمز لیکي په هغو لرو پرتو سیمو کې چې دغه ډلې جوړې شوې تر اوسه پورې ورسره د مهماتو او غذایي موادو په برخه کې محدودې مرستې شوې دي. خو امریکایي او افغان چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې دغه وسلوال وروزي او هغوی پر مخابراتي وسایلو سنبال کړي. د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل دا د طالبانو پر ضد یو سیمه ایز خودجوش حرکت دی. د ده په وینا افغانان وایي چې دوی مصمم دي او د دې توان لري چې له خپل هېواده دفاع وکړي خو که یوازې وسلې ورته ورکړل شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي پر یو پلان کار کوي چې مخبي ولسی خلک په خپل د خپل سیمو امنیت ساتي. دوی دغه راسي لمندي چې د دفاعي ولسی وسلوالو ډلو په زیاتېدو سره به د طالبانو پر ضد یو ملي پاڅون ته هم لاره اوره شي. د مثلا نوریاس نوری د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال حبیب الله رفی سره په یو مرکه کې څېړلې ده.
د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او لیکوال حبیب الله رفی نیویټن د رسپانې په ورستیو کې راپور ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې خلکو په خپل وسلې تلاش کړی او د خپل سیمو امنیت په خپل لاس کې اخیستی. امریکایي او افغان چارواکي هم هیله مند دي چې دغه حرکت به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون ته لاره هواره کړي. تاسو د دغسې یو پاڅون امکان څومره وینئ؟
مطالعه لرم طالبان خیو ځل د امریکایانو د راتک سره دوی حکومت ړنګ شو ولاړلو، لیکن کله چې امریکایانو بېرحمانه بمباری شروع کړي طالبان بېرته راغبرګ شول او خلکو د هغوی سره مرسته وکړه، ځای ورکړ. اوس هم د افغانستان په زیاتو برخو کې طالبان د ولس سره ښه رویه لري، هغوی ځای ورکړی دی او د هغوی ملاتړ ورسره دی. په دې عقیده نه یم چې ولسی پاڅون د دوی په مقابل کې وشي. البته کومه نمونه کوي هغه
امریکایی او افغان چارواکو ویلي چې په شینوارو کې خلک د اچین په ولسوالۍ کې ودرېدل او د طالبانو په ضد باندې را وپاڅېدل. همداسې یو نمونه په شمال په کندوز ولایت کې ورکوي، او داسې هم ویل شوي چې وایي دوی غواړي دغه ډلې زیاتې کړي او له دوی نه د افغانستان په ختیځ او جنوبي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کار واخلي.
زه فکر نه کوم چې داسې یو غورځنګ رامنځته شي چې هغه د طالبانو په مقابل کې وسلوال قیام وکړي، ځکه طالبان تش لاس نه دي. د هغو سره هم وسلې دي، او کله چې دغه کسان حکومت خلته دایم ورسره ولاړ نه دی، کله چې دا کسان هلته یوازې پاتې کېږي بیا په هغو سیمه کې ګزاره نه شي کولی. همدا اوس هم موږ تاسو خبرونه اورو چې د هر ځای نه دوی کسان د جاسوس په نامه وژني او سر ځینې غوڅوي. په دې اساس په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې داسې یو سراسري غورځنګ دي جوړ شي. البته نمونې به وي، لیکن هغه نمونې هم دوامدارې نه دي.
رفیع صاحب، امریکایي مقاماتو په وروستیو کې وویلي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د لر پرتو سیمو څخه به امریکایي او نړیوال ځواکونه وځي او په ښاري میشتو سیمو کې به ځای په ځای کېږي چېرې چې خلک ډېر هلته واوسي. فکر نه کوي چې آیا په دغه لر پرتو سیمو څخه چې دوی وځي خو هلته یوه خلا رامنځته کېږي او دوی باید دغه خلا ډکه کړي؟ د افغانستان امنیتي ځواکونه نن ورځ د دې جوګه نه دي چې وکولی شي د دې سیمو امنیت په غاړه واخلي. که چېرې د دغه پلان له مخې دوی مخته ولاړ نه شي، طالبان راځي دغه سیمې نیسي، آیا فکر نه کوي چې اوس امریکا دې ته رسېدلې چې باید د ولسي خلکو پاڅون د طالبانو پر ضد راوپاروي؟
نو خبره دا ده چې کله چې دوی د کومو سیمو نه راووځي، اوس هم په مغو سیمو کې طالبان ځای په ځای دي، کومې سیمې چې لری پرتی دي، او دوی چې دغه نه راووځي د دې معنا ده چې طالبان به په مطلق ډول سل په سلو کې هلته حاکمیت پیدا کړي. همدا اوس هم په کومو سیمو کې چې دوی دي تقریبا د شپې د ورځې خصوصا د شپې لخوا دوی بشپړ حاکمیت لري. نو په دې اساس نه یوازې دا چې دا به د ولسي دوی غواړي غورځنګ جوړ شي د هغو سره به مرسته ونه کړي، بلکې د طالبانو په تقویت کې او د خلکو په پیوستون کې د هغو سره به مرسته وکړي، خلک به نور هم د دوی سره ودرېږي.
تاسې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د ولسي دفاعي وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو په اړه د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو چارو له کارپوه او لیکوال حبیب الله رفی سره مرکه واورېده.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د مخم شپک په چي وتلس دقیقې دي زمونږه کله آزادی رادیو اوري. لویتیس آژانسونه وایي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې ځانګړي ځواک د حامد کرزي د کابینې د دوو وزیرانو پر ضد کافي شواهد برابر کړي دي. څرنولې وایي د دوغو دوو وزیرانو چې یوې د حج او اوقافو وزیر صدیق چکری ده د نیولو امر هم ورکړي. سنډي ټایمز ورسپانې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی رضوان مراد اوروي.
سنډي ټایمز ورسپانې ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ مقامات ویلي دي د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکری او د ولسمشر کرزي د کابینې د یو بل وزیر چونو اعلان دی څرګند شوی. د نیولو اوامر صادر شوي او دغه اوامر د رواني میاشتې په سر کې جمهور رئیس کرزي ته هم سپارل شوي دي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د فساد او جرمونو پر ضد د مبارزې ځانګړي ځواک چې د امریکا او برتانیې د پولیسو خاص مشاورین ورسره مرسته کوي د حج اوقاف د وزیر صدیق چکری پر خلاف کافي او قانع کوونکي اسناد او شواهد برابر کړي دي. د افغانستان د قانون له مخې له دې نه مخکې چې دواړو وزیرانو د نیولو لپاره ګام واخیستل شي، لومړی باید ولسمشر کرزی د هغوی سیاسي مسؤلیت لغوه کړي. سنډي ټایمز وایي دا چې حامد کرزی به پریږدي چې د هغې د کابینې دوه وزیران د مالی فساد په تور محاکمه شي او که څنګه دا به په افغانستان کې د فساد د منځه وړلو په اړه د ښاغلي کرزی د تازه ژمنو لومړنی ازمیښت وي. افغان ولسمشر چې نړیوالو پرې د فساد د مخنیوي په برخه کې کلک فشار راوستی، د دوهمې 15 کلنې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او تورن چارواکي به محاکمې ته وړاندې کوي. د افغان دولت د دوه وزیرانو د نیولو اوامر وروسته له هغې صادر شوي چې په روانه اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو جنرال له فساد سره د مبارزې د ځانګړي ځواک لخوا د لسګونو زرو ډالرو د اختلاس او حیف میل کولو په تور ونیول شو. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې دا تازه تحولات په داسې حال کې رامخته کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې افغانستان له سومالیا وروسته په پراخ فساد کې ککړ د نړۍ دوهم هیواد وبله. سنډي ټایمز ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې فساد د افغانستان لپاره یو خطرناک دښمن بللی. خدا چې نوموړی به د دغه دښمن د جرړو د ویستلو لپاره څه کوي دا به د ورځپاڼې په وینا په راتلونکو اونیو کې کله چې کرزی خپله نوې کابینه او د 4 دېرشو ولایتونو والیان ټاکي روښانه شي. د لندن چاپ دغه ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې کرزی ژمنه کړې چې کار به اهل کار ته سپاري خدا ویره هم شته چې کېدی شي نوموړی به مهمې او لوړې څوکۍ هغو اشخاصو ته ورکړي چې له ده څخه یې په انتخاباتو کې ملاتړ کړی او یا پخوانیو مقاماتو ته څو د شوي فساد د ښکاره کېدو مخنیوی وشي. ورځپاڼې په دې برخه کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستې چې ویلي له کرزی مو غوښتي چې د اوسني پراخ فساد مخه ونیسي. ډیوډ ملبند ویلي موږ هم هغه څه له کرزی غواړو چې د افغانستان خلک یې غواړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي کرزی په دې برخه کې کلک ژمنه کړې خو هغه باید خپل وعدو ته عملي بڼه ورکړي. سنډي ټایمز د مقالې په دوام کې لیکي په افغانستان کې هوا په سړېدو ده، د دولت د مخالفانو فعالیت هم په ژمي کې کمیږي، نو د حامد کرزی لپاره دا ښه فرصت دی چې لازم بدلونونه رامنځته کړي. ورځپاڼه بیا د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله وایي چې د 13 کلونو د ټولې ناکامۍ بار باید یوازې د حامد کرزی په اوږو واچول شي. دغه کارپوهان وایي چې په 2001 کال کې د طالبانو له ماتې وروسته نړیوالو هم د جنګ ځپلي افغانستان د بیا رغونې د اوږدمهالو ازمونونو د لرې کولو لپاره کافي پاملرنه نه ده کړې.
و موریدل چې د افغانستان څارنوالۍ د ولسمشر حامد کرزی د کابینې د دوه وزیرانو د نیول کېدو امر ورکړی چې په دوی کې د حج اوقاف او وزیر صدیق چکری هم شامل دی. دا په داسې حال کې چې لویدیزو اژانسونو ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې ځانګړي ځواک د حامد کرزی د کابینې د دوه وزیرانو پر ضد کافي شواهد برابر کړی دی. همداراز ولسمشر حامد کرزی د لړم په 28مه نیټه هغه مهال چې د دوهم وار لپاره د لوړې مراسم ترسره کول ژمنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې به کلکه مبارزه کوي او تورن کسان به هم محاکمه کوي. او د نړیوالو مشرانو غوښتنه هم له ولسمشر کرزی څخه همدا ده چې د اداري فساد مخه دی ونیسي. تاسیزم غکلاس د ریډیو او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره د یک شنبه پر اس کابل ترغله. د په کابل کې د خپل افغان سیال سربیر له افغان ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان پر د ملګرو ملتونو له استازي سره هم کتلی. د سفر په اړه نور له کابل د حمید مومن پر رپورت کې باوري.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغان مشرانو سره د خبرو اصلي تمرکز د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان په هغې غونډې و چې راتلونکي کال د په مشرۍ جوړیږي او افغانستان باید د اجنډا په سر کې ځای ولري. کنات سودابایوف د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی او دلته د خپل افغان سر ډاکټر سپنتا سربیره له ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي قاعده سره لیدلې ده. نوموړي چې له ډاکټر سپنتا سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وشي. د ویلي ولسمشر حامد کرزی سره مې په بېلابېلو مسایلو او په تېره بیا د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان په غونډه چې راتلونکي کال د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې جوړېږي خبرې وکړې. ټاکل شوی چې دغه غونډه مشري د قزاقستان په غاړه وي او د غونډې د بحث اساسي موضوع به افغانستان وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره هم د همکارۍ په هغو لارو چارو خبرې کړې چې قزاقستان د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان د مشر په توګه کولی شي. قزاقستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره د بیا رغونې، روغتیا او زده کړې په برخه کې 2.4 میلیونه ډالر مرسته کړې او 2000 ټنه غنم افغانستان ته ورکړې. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به په روان کال کې هم په دې برخه کې 1.5 میلیونه ډالر ولګوي. سودابایوف د خبري غونډې په محل خپل افغان سیال سره یو تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به دغه هیواد د 50 میلیون ډالرو په ارزښت افغان زده کوونکو ته د زده کړې زر بورسونه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا به د خپلو خبرو په محل د شو خبرو او دغه تړون په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
چرت نواب آقای وزیر امروز راجع مناسبات
دی ویله. خاغلی وزیر سره مننه د افغانستان او قزاقستان په دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړه او هغه تړون چې تاسو هم دا وسولید د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري او علمی اړیکو په اړه وو. موږ خوښ یو چې زموږ قزاقي ورونو او خويندو د راتلونکو 15 کلونو لپاره افغانستان ته د زده کړې زور بورسنه په واقع ورکړه. موږ هم دارز ل خپل قزاقي ورونو او خويندونو وغوښتل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او دوی په خو هم د افغانستان د بیرغونې ملاتړ کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل دویم انتخابي دورې لپاره لا د مخه د لوړ مراسم پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د ننګرهار تو خوګیانو ولسوالۍ د چمتلی په ډاکه پرتو کډوالو نن لادیون وکړ او له چرواکو د خپلو حقونو غوښتنه کوله. لادیون کوونکو درې ساعته هم د جلال آباد خوګیانو لار تړلې وه. له ننګرهار د وتوفه
د چمتلی د ډاک سلګونو کډوالو د خپلو حقونو لپاره د چرواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د کډوالو یو مشر په ټلیفون کې ازادي راډیو ته وویل والی ویان احمد زی عبدلزی ویل کډوالو ته د زمکو د نمرو د ورکړې لپاره یو اوږده قانوني پروسه پوره کول د ټولو لپاره شرط دی او کډوالو ته بیا نمرې ورکول کیږي. د ویل په کډوالو کې د شیرزادو د زلزله زپلی او غوښتنې هم په خپل وخت پوره کیږي. پرنګرهار کې د بیلابیلو سیمو کډوالو د مهاجرینو پر ریاست د درغلیو تورونه پوره کړي خو د مهاجرینو ریاست دغه سی تورونه تل ردوي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د چمتلی په ډاکې مو د پرتو کډوالو د مظاهرې په اړه واورېدل. همدارس په تورخم کې د یو پله د جوړېدو کار بشپړ او پرانستل شو او له پاکستان هم رپورټ لرو چې په هنګو وزیرستان کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې او په سواد کې یو ځان وژونکی پولیسو نیولې دی. په دې موضوعاتو د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې رپورټونه اورېدل شي. د ازادي راډیو د ایرانی مقاماتو په دغه هیواد کې ولسمشرۍ له وروستیو لنجمنو انتخاباتو وروسته 15 تنه په اعدام او یو اتیا نور د څو کلونو په قید محکوم کړي دي. د ایران د اصلاح غوښتونکو مشرانو له جملې څخه تر اوسه پورې علي ابتهي لومړنی مخور شخصیت دی چې د شنبې په ورځ د شپږو کلونو د بند حکم صادر شو. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لري. رضوان مراد وړاندې کوي.
د ایران خبری اژانسونه وایي چې د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی مرستیال علي ابتهي په ایران کې د تیرې جون میاشتې انتخاباتو په لانجه کې له نیول کېدو وروسته د شپږو کلونو په بند محکوم شوی دی. محمد علي ابتهي له 1990 نیولې تر 2015 میلادي کال پورې د ایران د جمهور ریاست د مرستیال په توګه وظیفه ترسره کړې ده. نوموړی په ایران کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي او بلواو د خپرولو په تور محاکمه شوی دی. رویټرز خبری اژانس د ایران د جهان اقتصاد ورځپاڼې په ولوای ابتهي د اصلاح غوښتونکو لومړنی مهم مشر دی چې د تیرو انتخاباتو له لانجو وروسته محکوم شوی دی. ایرانی ورځپاڼو د ابتهي د لور فاطمه ابتهي په حواله ویلي پولیسو د علي ابتهي کور تلاشي کړ او وروسته یې بیا نوموړی محکمې ته یووړ چېرته چې پر هغه صادر شوی حکم اعلان کړ. رویټرز خبري اژانس وایي ایرانی مقاماتو تر اوسه پورې د تیرو انتخاباتو د لانجې اړوند 15 تنه په اعدام او یو اتیا نور چې نمونه نه دي څرګند شوي په قید محکوم کړي دي. د ایران د حکومت مخالفان ټینګار کوي چې محمود احمدی نژاد د جون میاشتې په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې بیا واک ته رسیدلی دی.
بلور ته بیا تهران ادعا کوي چې بهرنیو قوتونو له انتخاباتو وروسته په دغه هیواد کې پورته شوو شخړو ته لمن وهلې ده. محمد علي ابتاهي په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشری د کاندید مهدي کروبي د سلاکار په توګه ټاکل شوی و. د امیر حسین موسوي په پلوي د کلمې په نامه د انټرنیټ پاڼه وایي د ابتاهي مدافع وکیل هڅه کوي څو نوموړی په ضمانت خوشي کړي. د ایران د وروستیو انتخاباتو په شخړو کې چې په دغه هیواد کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بحران بلل شوی، زرګونه کسان نیول شوي دي. د ایران اصلاح غوښتونکو پر حکومت تور لګولی چې د خپلو مخالفانو د زندانی کولو لپاره یې نمایشي محاکمه پیل کړې ده. د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوي پر حکومت غږ وکړ چې د زور او ډارولو له لارې دی د خلکو د سیاسي دریځونو او نظریاتو د بدلولو هڅه نه کوي. موسوي ویلي هغه او پلویان به په هر حالت کې د حکومت پر ضد خپل احتجاجي حرکت ته دوام ورکړي.
عزتمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله په همدې ځای پته رسي، خو لمنګ سره تم شي او وروستۍ مخمنۍ خبري مجله واوري چې جاوید نعیمی کوربه ده. بخن غورد نعیمی سب میربانی و که تاس خرقلی.
تشکر از شما سالیه جان، با سلام و شامتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 با وقت کابل است. اینک منو همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. مقامات امریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته برای طالبان شورشی میجنگند کمک میکند. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم. سر مطالب خبری را هم تهیه کرده ایم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی از طالبان دعوت خواهد کرد تا در لوی جرگه ای که قرار است به هدف مصالحه با تندروان برای افتاد شرکت نماید. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که کار بالای تشکیل کابینه جدید به شدت جریان دارد و این پروسه تا قبل از فرا رسیدن رخصتی های وکلای شورای ملی تکمیل خواهد شد. در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه شبرغان اندخوی، 10 نفر به شمول چند ورزشکار ولایت فاریاب و جوانانی که برای کار به ایران می رفتند کشته شدند. و ایران امروز تمرینات بزرگ دفاع هوایی را آغاز کرد. گفته می شود هدف این تمرینات حفاظت از دستگاه های هسته‌ای ایران است. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی از طالبان دعوت خواهد کرد تا در لوی جرگه که قرار است به هدف مصالحه با طالبان برای افتاد شرکت کنند. آژانس خبری رویترز از قول حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که میگوید دولت افغانستان دو انتخاب دارد، یا اینکه لوی جرگه را دایر نموده و در آن در غیاب طالبان روی طرق مصالحه با طالبان بحث گردد، و یا اینکه چنین یک جرگه با حضور طالبان برا افتد. به گفته علمی آقای کرزی می خواهد چنین یک جرگه را قبل از انتخابات پارلمانی که در ماه جون دایر می شود به راه اندازد. رئیس جمهور کرزی را اندازی که چنین یک لوی جرگه را در سخنرانی روز تألیفش اعلان کرد، ولی جزئیات زیادی را در زمینه ارائه ننمود. مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که کار بالای تشکیل کابینه جدید به شدت جریان دارد و این پروسه احتمالاً تا پیش از فرارسیدن زمان رخصتی های وکلای شورای ملی تکمیل خواهد شد. بر اساس قانون، اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از تاریخ 15 قوس تا 15 دل به رخصتی می روند، اما قبل از آن باید کابینه جدید رئیس جمهور کرزی از شورای ملی رأی اعتماد بگیرند. در این حال رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان تازه که از طریق مطبوعات دولتی به نشر رسیده، وظایف رسمی اعضای کابینه این کشور را خاتمه داده و از این پس وزرای موجود به عنوان سرپرست اجرای وظیفه خواهند کرد. در فرمان آمده است که وزرای سرپرست دیگر حق ندارند تا کادرهای وزارتخانه ها را تبدیل و یا مقرر کنند. در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه شبرغان اندخوی، 10 نفر به شمول چند ورزشکار ولایت فاریاب و جوانانی که برای کار به ایران می رفتند کشته شدند. جزئیات بیشتر را در مورد در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی خواهید شنید. صبح امروز در انفجار ماین در ولسوالی یزبین بولدک ولایت قندهار 5 پلیس سرحدی کشته شد. جنرال عبدالرزاق رئیس پلیس سرحدی قندهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه زمان صورت گرفت که موتر پلیس سرحدی با ماین کنار سرک تصادم کرد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این انفجار به شمول یک قمندان 6 پلیس کشته شدند، اما پلیس سرحدی این ادعا را رد می کند. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی قندهار می گویند یک کارمند امنیت ملی امروز در اثر فیر یک موترسایکل سوار در ناحیه دوم شهر قندهار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند از سوی مسئولین مبارزه با مواد مخدر به دست آمده است. زمره بشری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت نیروهای مبارزه با مواد مخدر در عملیات‌های نظامی حدود 12000 کیلوگرم تریاک و 110 کیلوگرم ایروین و یک اندازه سلاح و مهمات را از ولسوالی دیشوی ولایت هلمند به دست آورده اند. به گفته بشری در این عملیات یک فابریکه تولید ایروین هم از بین برده شده و مقدار سلانیز به دست آمده است. مقامات ولایت لوگر می گویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی برک این ولایت 8 طالب مسلح دستگیر شده و 2 تن آنان زخم برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی بر مبنای معلومات قبلی در منطقه چلوزه ولسوالی برک انجام شد و بازداشت شده ها در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند. در یک گزارش دیگر نیروهای ائتلاف میگویند صبح امروز یک سرباز نیروهای خارجی در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست در حمله راکتی زخم برداشت. مقامات ولایت بدخشان میگویند شب گذشته در یک حمله مسلحانه مخالفین بر یک پسته امنیتی در ولسوالی کشم این ولایت 3 پلیس جراحت برداشت. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید روند اعزام حاجیان به عربستان سعودی خاتمه یافته است. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش خواهند کرد تا حاجیان افغانی در ادای فریضه حج با مشکلات مواجه نشوند. بر اساس تلویزیون دولتی ایران آن کشور تمرینات بزرگ دفاع هوایی را برای دفاع از دستگاه‌های هسته‌ای‌اش آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها این تمرینات به حد وسیع است که در سوم حصه خاک ایران انجام خواهد شد، یعنی به نقاط مرکزی، غربی و جنوبی آن کشور وسعت خواهد یافت. جنرال نیروهای هوایی ایران احمد میغانی دیروز گفت این تمرینات نظامی مناطقی را در بر خواهد داشت که در آن دستگاه‌های هسته‌ای ایران موقعیت دارند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد امروز تهران را برای دیدار 5 روزه از آمریکای جنوبی و آفریقای غربی ترک کرد. احمدی نژاد از برزیل، ونزوئلا و بولیویا دیدن نموده و سپس راهی سنگال و گامبیا خواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر از آن کشور، معاون اسبق رئیس جمهور ایران محمد علی ابطایی به دلیل دست داشتن در نارامی های بعد از انتخابات ماه جون به 6 سال زندان محکوم شده است. حداقل 5 نفر در اثر 3 حمله جداگانه انفجاری در هند امروز کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. جبهه متحد برای آزادی که عمده ترین گروه جدایی طلب در ایالت اسام هند می باشد، گمان می رود عقب این حملات قرار داشته باشد. بیش از 1000 کارمند داوطلب اطفایه در استرالیا به کمک 70 تیاره آبپاش امروز بر ضد آتش سوزی های مبارزه کردند که بیش از 100 جنگل را در منطقه جنوب شرقی آن کشور متاثر نموده است. گرمی در سیدنی و نیو ساوت ویلز به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است و اداره حالات اضطراری استرالیا هشدار داده است که حالات پر از خطرند و آتش سوزی ها می توانند به منازل مسکونی سرایت کنند. و خبر آخر که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و همتای ارمنیش سرژ سرکیسیان بار دیگر با هم ملاقات نموده و روی موضوع جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ بحث کردند. در این بحث ها که در منشن آلمان صورت گرفت، علیف هشدار داد که اگر بحث ها به نتیجه نرسد، نیروهای آذری حاضر به استفاده از قوه برای اخذ دوباره ناگورنو قره‌باغ می باشند.
ناگورنو-قره‌باغ در خاک آذربایجان موقعیت دارد ولی اکثر باشندگان آن ارمنی نژادند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد یک مارکت جدید تجارتی را برای زنان در کابل ایجاد نماید. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از ریاست توسعه اقتصادی وزارت امور زنان نوشته است که این مارکت در منطقه بیبی مهرو ساخته می شود و 150 دکان آن به زنانی داده می شود که همکنون در کنار جاده ها سرگرم فروش برخی اجناس هستند. گفته شده است در نظر است تا چنین مارکت ها در آینده در سایر ولایات نیز ایجاد شود. چین تعهد کرده است که کمک‌های بیشتر اقتصادی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد و در بخش‌های مختلف نیز سرمایه‌گذاری می‌کند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که سفیر چین در افغانستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان گفته است چین در نظر دارد سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه استخراج معادن داشته باشد. چین پیش از این نیز در بخش استخراج معدن مس عینک افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. این هم اخبار ورزشی. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان تا کمتر از دو ماه دیگر در مسابقات بین المللی نیوزیلند اشتراک کند. روزنامه افغانستان تایمز چاپ کابل گزارش داده است که در این رقابت‌ها افغانستان با تیم‌های پرقدرت هندوستان و هنگ کنگ نیز روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود این رقابت‌ها از تاریخ 15 تا 30 ماه جنوری سال آینده میلادی راه‌اندازی گردد. تیم ملی کرکت افغانستان هم اکنون برای اشتراک در مسابقات در امارات متحده به سر می‌برد. ده‌ها تن از تنیس بازان افغان به عنوان بهترین بازیکنان به تیم‌های جوانان، نوجوانان و تیم ملی راه یافتند. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که مسابقات تنیس به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران از ده روز به این طرف میان تیم‌هایی از ولایات کابل، پروان، غزنی راه اندازی گردیده بود. در پایان این رقابت‌ها 12 تن به تیم ملی، 10 تن به تیم نوجوانان و 10 تن دیگر به تیم جوانان انتخاب شدند.
باز هم خوش آمدید. 6:41 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک می‌کند. وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان بر ادامه کمک‌های کشورش در بخش بازسازی افغانستان تاکید کرد. بزرگترین لابراتوارهای مرکزی زراعت و مالداری امروز در کابل به بهره برداری سپرده شد. درگیری‌های شدید میان افراد مسلح و اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و منطقه هنگو رخ داده است. رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان درباره اختلافات در منطقه ناگورنو-قره‌باغ با هم صحبت می‌کنند. سایر گزارش را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک می‌کند. مقامات افغان امیدوار هستند که ظهور این ملیشه‌ها که به نام دفاع خودی یاد می‌شوند باعث شود تا مردم در یک مقیاس بیشتر از قریه و محلاتشان در برابر شورشیان دفاع کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
مقامات امریکایی و افغان یک تعداد از ملیشه ها را کمک می نمایند که در نقاط مختلف افغانستان مستقلانه سلاح برداشته و علیه شورشان طالب می جنگند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد. ظهور ملیشه ها و نتایج فعالیت های آنها علیه طالب ها مقامات امریکایی و افغان را تشویق نموده تا گروپ های مسلح مشابه را در مناطق ناامن جنوب و شرق افغانستان ایجاد کنند. مقامات افغان و امریکایی میگویند آنها امیدوارند توسط این طرح که به نام ابتکار دفاع قریه نامیده می شود بتوانند هزارها مرد مسلح را گرد هم جمع نمایند تا از محلات بودوباش و مجاورت این محلات در برابر طالب ها حفاظت نمایند. روزنامه می افزاید این یکی از تلاش های مهم و در عین زمان خطرناک علیه شورشان طالب دانسته می شود. با استفاده از ملیشه ها مقامات افغان و امریکایی امیدوارند به سرعت بتوانند تعداد افغانهای را که علیه طالبها سلاح به دست میگیرند و میجنگند افزایش بدهند. آنها به این عقیده هستند که ملیشه ها از یک طرف متمم نیروهای امریکایی و افغان میتوانند باشند و سوی دیگر تا تکمیل شدن و تربیه شدن اردوی ملی و قوای پلیس خلای را پر مینمایند. یک مقام بلندپایه نظامی امریکایی در کابل که از گفتن نامش خودداری نمود گفت هدف این است تا مردم مسئولیت تأمین امنیت خودشان را به عهده بگیرند. به گفته او چنین گروپا همین اکنون وجود دارند. به نظر تحلیلگران با افزایش ملیشه های ضد طالب ها خطر آن هم وجود دارد که آنها علیه یک دیگر و علیه حکومت افغانستان و علیه نیروهای امریکایی بجنگند. اما مقامات امریکایی میگن این گروپ ها کوچک بوده و سایه فعالیت آنها به حمایت از قریه ها و پوسته های امنیتی معدود ساخته می شود. مقامات امریکایی همچنان میگویند ملیشه ها مستقیماً به حکومت افغانستان مربوط ساخته خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد. هدف از نظارت و محدود ساختن فعالیت ملیشه ها این است تا از تکرار اشتباهات گذشته که باعث ایجاد جنگ سالارها و مسلح ساختن تندروان اسلامی گردید جلوگیری شده باشد. پلان امریکایی ها در حقیقت انعکاس از اقدام مشابه می باشد که در سال 2006 میلادی در عراق صورت گرفت، جایی که قبایل سونی علیه تندروان اسلامی سلاح به دست گرفتند. اما تحلیلگران امور میگویند در افغانستان پلان مشابه عراق احتمالاً مفید نخواهد بود، زیرا ساختار قومی در افغانستان نسبت به عراق بسیار ضعیف است.
وزیر خارجه قزاقستان به منظور دیدار با مقامات افغان امروز وارد کابل شد. وی پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی و فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در یک نشست خبری با همتای افغانش دکتر رنگین دادفرزپنتا حضور یافت و بر ادامه کمک‌های قزاقستان در بخش بازسازی افغانستان تاکید کرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه قزاقستان میگوید محور اصلی گفتگوهایش را با مقامات افغان برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل میداد. کنات سودابایوف گفت این اجلاس در سال آینده در پایتخت قزاقستان راه‌اندازی می شود و موضوع افغانستان در صدر آجندای این نشست جا خواهد داشت. آقای سودابایوف به روز یکشنبه وارد کابل شد و به شمول همتای افغان خود دکتر رنگین دادفرزپنتا با رئیس جمهور کرزی و کای آید فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز دیدارهای را انجام داد. وزیر خارجه قزاقستان که بعد از چاشت روز یکشنبه با دکتر اسپنتا در یک نشست خبری مشترک صحبت می نمود گفت با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که کشورش در این اجلاس تلاش های زیادی را جهت جلب همکاری بیشتر به افغانستان به خرج خواهد داد.
در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف بحث نمودم، از جمله برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان. قرار است ریاست این نشست را قزاقستان به عهده داشته باشد و موضوع اساسی این اجلاس راجع به افغانستان خواهد بود و در خصوص جلب همکاری و جستجوی راه‌های بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت.
قزاقستان تا کنون 2.4 میلیون دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی بر علاوه ارسال 2000 تن گندم به افغانستان طی سال‌های اخیر کمک کرده است. وزیر خارجه قزاقستان گفت کشورش 1.5 میلیون دلار دیگر را نیز در همین بخش در جریان سال جاری اختصاص خواهد داد. سودابایوف در این نشست خبری تفاهم‌نامه را نیز با همتای افغانش به امضا رساند که بر مبنای آن قزاقستان به ارزش 5 میلیون دلار 1000 بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. دکتر رنگین دادفرزپنتا وزیر خارجه افغانستان پس از امضای این تفاهم‌نامه در مورد چنین گفت:
جلالت ما با آقای وزیر امروز راجع به مناسبات دو جانبی افغانستان و جمهوری قزاقستان صحبت کردیم و موافقت نامه‌ای که شما دیدین در زمینی همکاری های علمی و فرهنگی میان دو کشور بود. ما خوشحال هستیم که برادران و خواهران قزاق ما برای 5 سال آینده 1000 بورس تحصیلی در اختیار افغانستان قرار میدن. ما از برادران قزاق خود تقاضا کردیم که در ساعات گوناگون سرمایه گذاری بکنن در افغانستان و قبلا هم از بازسازی افغانستان حمایت کردن.
وزیر خارجه قزاقستان در حال از افغانستان دیدار نمود که رئیس جمهور کرزی برای یک دور دیگر ریاست جمهوری سوگند یاد کرده است. آقای سودابایوف گفت برای رئیس جمهور کرزی پیام مبارکی رئیس جمهور قزاقستان را نیز با خود به کابل آورده است. به گفته وی در این پیام اطمینان داده شده که قزاقستان برای 5 سال آینده با کمک ها و همکاری های خود با حکومت افغانستان ادامه می دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه و وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بزرگترین لابراتوارهای مرکزی تشخیص، تحقیق و آموزش وزارت زراعت در کابل به بهره برداری سپرده شد. این لابراتوارها به هزینه 6.6 میلیون دلار از مساعدت‌های بلاعوض اتحادیه اروپا ساخته شده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند با افتتاح این لابراتوارها آنها در کنار تشخیص سایر امراض حیوانی با تشخیص انفلونزای نوع H1N1 نیز قادر میشوند. اتحادیه اروپا تعهد کرده است که در ایجاد چنین مراکز در ولایت افغانستان نیز اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی در حال به کابل به بهره برداری سپرده می شود که همکنون مرض انفلونزای نوع H1N1 یک تهدید جدی پنداشته می شود و با افتتاح این لابراتوار تلاش صورت می گیرد تا از انتشار این بیماری جلوگیری شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بروز یکشنبه در مراسم افتتاح لابراتوارهای تشخیص و تحقیق آن وزارت صحبت میکرد گفت این لابراتوارها در کنار تشخیص و تحقیق امراض حیوانی میتواند معاینات خون و همچنان محصولات حیوانی را از کشورهای خارج تشخیص و تصدیق کند.
این لابراتوار قادر است که امراض باکتریایی را، امراض پرازیتی را و طفیلی که در داخل و خارج حیوانات زندگی میکنند تشخیص کند. میتونه که امراض ویروسی را تشخیص بکنه و به شمول انفلوئنزای H1N1 میتونه با وزارت محترم صحت عامه کمک بکنه. میتونه این لابراتوار معاینات خون و تجزیه زهریات انجام بده. بخش دیگه لابراتوار که بسیار پر اهمیت است برای ما است که محصولات حیوانی را مثل گوشت، شیر، پنیر و سایر محصولات میتونه معاینه کنه و تصدیق بکنه. به این ترتیب میتونیم که از وارد شدن محصولات غیر مطمئن و مشتبه در داخل کشور خود جلوگیری کنیم.
لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی با هزینه بیش از 6 میلیون دلار با کمک مالی اتحادیه اروپا اعمار شده و به عنوان بزرگترین لابراتوارهای تشخیص و تداوی امراض در این کشور به حساب می رود. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا مرکز مشابه تداوی و تشخیص امراض حیوانی را در سایر ولایت افغانستان ایجاد کند. آقای برنارد سارول مسئول برنامه عملیاتی کمیسیون اروپایی که با جمع سفرهای کشورهای اروپایی و رئیس سازمان غذایی جهان در کابل در افتتاح این مرکز حضور داشت گفت
با ایجاد این سهولت یک گام دیگر به خاطر بهبود زندگی زارعین افغان در مناطق دورافتاده دهاتی برداشته شد و این لابراتوارها در تقویه اقتصاد ملی افغانستان نیز کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا خرسند است که در تکمیل و تجهیز این لابراتوارها کمک کرده است که شامل دفاتر وسایل و سایر ملحقات این لابراتوار می باشد که مجموعاً 6 میلیون دلار هزینه برداشته است و شامل مساعدت های تکنیکی نمی باشد.
با گفته مسئولان اتحادیه اروپا در کابل، آن اداره از سال 2004 میلادی تا کنون حدود 70 میلیون دلار را در بخش زراعت به افغانستان کمک کرده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان ضمن بارزش شمردن لابراتوارهای مرکزی وزارت زراعت آن را قدم بارزش در جلوگیری از مرگ و میر حیوانات تذکر داده و گفتند این لابراتوارها میتواند در تقویه اقتصاد زارعین افغان کمک کند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزیر خارجه پاکستان گفته است هند با شورشیان تندرو در وزیرستان جنوبی و بلوچستان کمک میکند. شاه محمود قریشی به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته اسناد را که اسلام آباد به دست آورده است نشان میدهد که هند با جدایی طلبان بلوچستان و شورشیان تندرو در مناطق قبایلی کمک میکند. اما در داخل پاکستان درگیری های شدید میان افراد مسلح اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و منطقه هنگو رخ داده است. بر اساس یک خبر دیگر، یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدفش از سوی مامورین پلیس پاکستان در منطقه سوات دستگیر شد. وجمه صبا خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
مقامات پلیس ولسوالی هنگوی ایالت سرحد ادامه نمایند که بعد از یک درگیری شدید در منطقه شاهوخیل در حدود 12 مرد مسلح کشته شدند و 8 دیگر مجروح گردیدند و همچنان در حدود 14 تن دیگر توسط مامورین پلیس دستگیر گردیدند. عملیات نظامی در این منطقه بعد از آن را اندازی گردیده است که افراد مسلح بالای یک موتر گزمه پلیس بم دستی را پرتاب نمودند. یک مسئول پلیس در منطقه شاهوخیل هنگو با نام ریاض شام میگوید اکنون قیود برگشت گذار در منطقه وضع گردیده است. در این حال گزارشات پخش گردیده است که طالبان مسلح از منطقه وزیرستان جنوبی به منطقه هنگونی سرازیر گردیدند. این در حال است که در منطقه وزیرستان جنوبی عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد طالبان مسلح به شدت ادامه دارد. اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز یکشنبه خبر می‌دهد که در مناطق لدا، مکین و کانیگرام وزیرستان جنوبی بین طالبان مسلح و سربازان اردوی پاکستان درگیری شدید رخ داده است که در نتیجه آن در حدود 4 طالب مسلح کشته شدند و 9 دیگر مجروح گردیدند. ولی در ارتباط تلفات رسیده به جانب حکومتی اطلاعی دقیق به دست نرسیده است. از سوی دیگر مامورین پلیس در منطقه سوات به روز یکشنبه یک انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدفش دستگیر نمودند و در مقابل مطبوعات ظاهر نمودند. پسر جوان 16 ساله به نام منیر حسین به خبرنگاران گفت که وی توسط طالبان ربوده شد و وی را به حمله انتحاری آماده نمودند. من توسط طالبان ربوده شدم. از رنگمالی مرا با خود بردند. 3 روز زیر اذیت آنان قرار داشتم. بعدن برایم گفتند که باید انتحار نمایم. قابل یادآوری است که بعد از براندازی عملیات نظامی اردوی پاکستان در سوات و وزیرستان جنوبی، حملات انتحاری و انفجارات بمی در شهر پیشاور افزایش یافته است که اکثر اوقات مامورین پلیس موفق می شوند که انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدفش دستگیر نمایند. وکمه صبا، رادیو آزادی، پیشاور.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنستانیش سرژ سرکیزیان امروز در ملاقات با هم درباره اختلافات در ناگورنو قره‌باغ سخن میگویند. علیف اجلاس امروز را آخرین فرصت برای حل این مسئله از طریق دیپلماسی خوانده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره مطلب دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنویم.
الهام علیوف و سرژ سرکیسیان امروز در شهر مونشن آلمان درباره ناگورنو قره‌باغ با هم سخن میگویند. مذاکرات امروز با سلسله دیدارهای رهبران آذربایجان و ارمنستان به هدف حل اختلافات موجود میان دو کشور بالای منطقه ناگورنو قره‌باغ برگزار می شود. ناگورنو قره‌باغ منطقه در قلمرو آذربایجان است که توسط نیروهای ارمنی تبار اداره می شود. میانجیگران آمریکایی، روسی و فرانسوی می گویند در مذاکرات میان آذربایجان و ارمنستان پیشرفت دیده می شود. رایر تمرازیان رئیس بخش ارمنستان رادیو آزادی این مذاکرات در مونشن را از نزدیک دنبال میکند. او میگوید انتظار حل مسئله ناگورنو قره‌باغ را در دیدار امروز میان رهبران آذربایجان و ارمنستان ندارد. مخالفان حکومت ارمنستان بالای سرکسیان فشار آوردند تا با آذربایجان امتیاز بیشتر از این ندهد. شک دارم که در مذاکرات امروز پیشرفت مشاهده شود. این فقط دور دیگری از ملاقات ها خواهد بود. پیش بینی میکنم که در پایان امسال مذاکرات مشابه دیگری هم برگزار شود. اجلاس امروز چندین روز پس از آن برگزار می شود که الهام علیف گفت اگر در اجلاس مونشن دو طرف به موافقت نرسند، رای حل های سیاسی این مسئله به شدت متضرر خواهند شد. علیف در اجلاس بیجا شده های ناگورنو قره‌باغ دو روز پیش در آذربایجان هشدار داده گفت کشورش آماده اقدام نظامی به هدف در کنترل درآوردن این منطقه شورشگر است. هرچند در گذشته هم علیف از اقدام نظامی آذربایجان هشدار داده است، اما رئیس بخش ارمنستانی رادیو آزادی باور دارد که اقدام نظامی آذربایجان بعید به نظر می رسد. فکر نمی کنم که از قوای نظامی استفاده شود. فرانسه و ایالات متحده آمریکا هر دو اجازه نخواهند داد تا برخورد نظامی صورت گیرد. دو روز بعد علیف به روسیه سفر میکند و با رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه از وی خواهد خواست که تنها ارمنستان نه بلکه آذربایجان هم باید تا حدی در این مسئله از خودگذری نشان دهد.
but also Azerbaijan.
اظهارات الهام علیوف نشاندهی بیمی آذربایجان از آن است که مبادا بهبود روابط میان ترکیه و ارمنستان امیدهای آذربایجان برای کنترل دوباره ناگورنو-قره‌باغ را نقش بر آب سازد. ترکیه در ماه گذشته قرارداد عادی ساختن روابط سیاسیش با ارمنستان را امضا کرد. ترکیه که یک همپیمان آذربایجان است، همواره در مسئله ناگورنو-قره‌باغ از آذربایجان پشتیبانی کرده است. ارمنی تبارهای ناگورنو-قره‌باغ در جنگ در دهه 90 بر ضد حکومت آذربایجان قیام کردند. در این جنگ در حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن دیگر بیجا شدند.
شنیدید که رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان امروز با هم در شهر مونشن آلمان ملاقات میکنند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.